درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د لمریز 1398 د سنبلې دریم او د میلادي 2019 د اگست 15 د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې عصمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د قطر د خبرو د دوام او په کې د پرمختګ او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبري دوام لري. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه له طالبانو سره د موافقې په باب خبره شوی راپورونه ردوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ او د دفاع پر مؤسسې او د دې مؤسسې پر مشر بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو ترتیر مخوستنه خبري وکړې. د دوی خبري پرون ماسپخین پیل شوې وې. دواړو خواوو په دوحه کې د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین ته ویلي چې پر اکثرو مواردو توافق شوی او د مذاکرو نهم دور شایي په دوو یا دریو ورځو کې پای ته ورسیږي. خاورین له دوحې ازادي رادیو ته وویل
پرته له دې چې د چا نوم واخلم، خو شایي په دوه درې غونډو کې تمات ورشي چې په دوه درې غونډو کې دوه درې غونډې کېدای شي، په یوه ورځ کې موشي کېدای شي، دا یوه غونډه ټوله ورځ ونیسي، په دوه درې غونډو کې کېدای شي دا موږ دواړه لوري یو نتیجې ته ورسیږي.
په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې کابل ته رواني شي. یو شمېر معتبرې نړیوالې رسنۍ په واشنگټن کې د سرچینو په قول وایي چې امریکا هڅه کوي چې د سولې موافقه د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې وشي. مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د سولې موافقه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې لاسلیک شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هغه راپورونه رد کړل چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د انتقالي حکومت د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون شنبه په یو ټویټ کې لیکلي، لکه څنګه چې د طالبانو ویاند ویلي، موږ د لنډمهالي حکومت په اړه نه یو شخیدلي. العربیا خبری آژانس او د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د الجزیره تلویزیون په حواله داسې راپورونه خپاره کړي وو چې ګنی په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ په افغانستان کې د یو موقت حکومت پر جوړولو خبري شوې دي. خو خلیلزاد د دې خبر د ردولو ترڅنګ ولیکل د حکومت بحث د افغانانو دی، هغوی به په بین الافغاني خبرو کې پریکړه ورباندې وکړي. د وسلوالو طالبانو ویندوی هم پرون رد کړ چې غنی د موقت حکومت په اړه بحث شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له دولتي چارواکو او د مدني ټولنې لغړیو سره خبري کړې دي. جان باس پرون شنبه بلخ ته تللی و. هغه پر ټویټر لیکلی چې په بلخ کې د امریکا پر دې ژمنه ټینګار کړی چې د افغانستان د کړکیچ د دایمي حل لپاره به افغانان خبرو اترو ته هڅوي. د امریکا سفیر په یو بل ټویټ کې لیکلي، واضح ده چې د نور افغانستان په څیر په بلخ کې سوله خلکو ته لومړیتوب لري. جان بس لیکلي چې د انتخاباتو په اړه هم د ولایتي شورا له استازو او د انتخاباتو د چارو له څارونکو سره خبري کړي دي. د کندهار والی حیات الله حیاتوی په افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر جوړولو غونډه شوې ده. هغه پرون شنبه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل، په غونډه کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازو او د افغانستان د جنوب لویدیځ زون لپاره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال مایلز برون ګډون درلود. د کندهار والی وویل د دوی هدف له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پیاوړي موقفه ګډون دی. د کندهار د والي د دفتر په خبر پانه کې چې پرون خبره شوې ویل شوې، جنرال مایلز برون یادونه کړې چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هدف له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل نه، بلکې د دایمي او با عزت سولې ټینګول دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د 215 اتل قلو اردو چارواکي وایي چې په کندهار او اروزګان کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د اتل قلو اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسا ویلي چې د میوند ولسوالۍ په عملیاتو کې وو وسلوال طالبان وژل شوي دي. احمد صادق عیسا هم دراز ویلي چې په ترینکوټ کې هم 15 وسلوال وژل شوي دي. د هغه په وینا په اروزګان او کندهار کې د وسلوالو طالبانو یولس پناه ځایونه ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه لا زاجی رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسي او د دفاع پر مؤسسه او د دې مؤسسه پر مشر بندیزونه ولګول. د دیموکراسي او د دفاع سازمان له واشنگټن فعالیت کوي. ایران ویلي چې د مؤسسه د ایران پر ضد بندیزونه او اقتصادي تروریزم ته وده ورکړي ده. د ایران د نیمه دولتي خبری آژانس فارس په ګډون یو شمیر ایرانی رسنیو پرون شنبه د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو بیان خپور کړی چې په هغه کې ویل شوی د دیموکراسي او د دفاع مؤسسه او د هغه اداري مشر مارک دوینتس د ایران پر ضد کمپاین کړی، دروغ خپره کړی او قصدانه د ایران مهمو ګټو ته تاوان رسولی دی. خو مارک دوینتس د ایران د دې اقدام په وړاندې په خبرګون کې ویلي چې د هغه سازمان د ایران د رژیم له لوري په هر ډول لس کې خپل شمولیت د ځان لپاره ویاړ د ویاړ خبره کړي. او د روسیې و سیوز فضایی بیاری چې انسان ته ورته روبوت پکې و له نړیوال فضایی مرکز سره د ځان په نښلولو کې ناکام شو. د روسیې د فضایی ادارې روس کوزموس په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو ویل شوي د دوی د ستور بیړۍ د وسلېدو په سیستم کې ستونزې وې. د روس کوزموس مشر دیمیتری روګوزین په یو خبر پانه کې ویلي چې د اګست په 28 نیټه به د دوی ستور بیړۍ بیا هڅه وکړي چې ځان له نړیوال فضایی مرکز سره ونښلوي. تاسو زموږ سره له ازادي رادیو اوري. د روانه خبری مجله په دوام کې اوري. په دوحه کې د افغانستان د سولې خبری دوام لري. ویل کیږي چې دواړه خواوې موافقه ته نږدې شوي.
دا چې څومره پرمختګ شوی ده په دې باندې دواړه لوري وایي ډېر زیات پرمختګ وشوی. په دوه درې غونډو کې چې دواړه لوري یو نتیجه ته ورسېدل.
د امیر روغتیا وزارت وایي په یو شمېر ناامنو سیمو کې روغتیایي مرکزونه بند شوي دي.
اوسته مرکزونه چې دي کستم هغه تړلې چې یو مریض پیدا شي مل چې موږ د مرکز را رسو ور هغه مریض ډېر مرزي علاج خو ډېر مشکله سي ورته.
په غزنی کې اکثره شوانځي ودانې لري. د هلمند دینی عالمان کمپیوټر او انګلیسي ژبه زده کوي.
د علماء چې دي د دوی لپاره د انګلیسي په دغه خاطر مهم ده چې دوی هر څه کولای شي د انټرنیټ لاري دوی معلومات ترلاسه کړي په انګلیسي کې بلدیت ولري دوی ډیر پرمختګونه کولای شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. و بجی او اته دقیقې شوې زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ او هم مطالب لوستلئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پاڼې پته ده. د امریکا او طالبانو مرکزی پلاوی ترڅه ده د سولې موافقې ته نږدې شوې دي. په دوحه کې د امریکا شخ آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین وایي چې دواړه خوابي ډیر سره نږدې شوې دي خو لا هم ډیر جزئیات نشته. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی کابل ته هم لاړ شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جامباس ویلي چې انتخابات او سوله دواړه مهم دي خو امریکا ته په افغانستان کې سوله تر هر څه لومړیتوب لري ځکه سوله د افغانستان خلکو ته تر هر څه لومړیتوب لري. جامباس دا خبرې پرون په بلخ کې کړي دي. جامباس په مزار شریف کې خبریالانو ته وویل چې هر ورځ له افغانانو سره خبرې کوي او له هغوی اروي چې سوله غواړي. جان باس ویلی
hard to create that opportunity for Afghans.
موږ سخت هڅه کوو چې د افغانانو لپاره د موقع پیدا کړو چې سرکښینی خپل اختلافونه حل کړي او د سولې داسې و پایدار موافقه وکړي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. خو که داسې و چې د سولې د جوړجاړي لپاره کافی پرمختګ نه وشوي موږ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د سپتمبر 28مه چې د میزان لښپژمې سره برابره نیټه د پلان شوې دي. جامباس پرون بلخ ته تللی او د هغه ولایت لوالي اسحاق رهګوزر سره یې کتلی دي. د بلخ والی ویلي چې د انتخاباتو د وخت له رانږدې کېدو سره وسوالو طالبانو حمله ته شدت ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا جامباس ویلي چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخت چې ټول امنیتي ګواښونه له منځه ولاړ سي له افغانستانه ونوځي. نړیوالې خبری رسنۍ په واشنگټن کې د سرچینو په حواله وایي چې د امریکا متحد ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې توافق د سپتمبر لومړۍ نیټې پورې نهایي شي. د رپورټونو په حواله تر هغه وروسته به د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري پیل شي. طالبانو تر اوسه نه د منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري کوي، خو ویلي دي چې له داسې پلاوي سره به چې د افغانستان د ټولنې استایستوب کوي خبري وکړي. په دوحه کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبريال ایوب خاورین پرون ازادي راډیو ته ویل چې دواړه خواوی له کابل د خبرو لپاره د پلاوي د اعلان په تمه دي. خاورین ویل حتی داسې ویل کیږي چې د سولې د موافقه اعلان هم شایي د کابل د پلاوی اعلان ته وځندول سي. په دوحه کې پرون د افغانستان د سولې پړه د امریکا د حکومت د استازو او د طالبانو د سیاسي دفتر مذاکرې تر ماپښین وروسته پیل شوه. په دوحه کې وی امریکایي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون پر دې چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر څرنګه کمولای شي پریکنده بحثونه شوي دي. په دوحه کې سرچینې وایي چې هر ډول موافقه به چې نهایي شي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، روسیه او د ملګرو ملتونو د سازمان د استازو په حضور کې اعلانیږي، خو د موافقې د اعلان ځای نه دی دقیق شوی. په دوحه کې د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو ویلي چې زلمی خلیزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو دا هم ویلي دي چې شایي د سولې موافقه په دوحه کې اعلان نسي او شایي د دې لپاره کابل، اوسلو یا واشنگټن وټاکل سي.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل پرون ماسپخین بحثونه پیل کړل او تر ماخوستنه د دوی غونډې دوام وکړ. د امریکا شخ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین په دوحه کې دی. د ایوب خاورین په وینا دواړه خواوې د سولې موافقې ته نږدې شوې دي. فرشتې جلال زی له ښاغلي خاورین سره مرکه کړې او لومړۍ پوښتنه یې دا ده چې د شنبې په ماخوستن پر څه خبرې وشوې؟
طالبانو سار خپل فلمنځي غونډه درلودله او همدا شان ښاغلي خلیزاد هم د خپل ملاقاتونه درلودل، خو د غرمې وروسته دوی په هغه ډیپلوماتیک کلب کې دواړه هیاتونه همالته موجود دي. حتمي نه ده چې دوی مخامخ هلته غونډه کړې وي، اما کار روان ده او موږ ته خوشبیني هم شته د دواړو لوریو شته چې پرمختګونه هم شوي دي.
دلته فرانس پرس آژانس مویلی خاورین صاحب وایي په دوحه کې د شنبه په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې بحث متمرکز و. دغه خبره دقیقه ده؟
طبعا موضوع همدغه ده. د شنبه په ورځ په همدې باندې د ټول وخت په همدې باندې خبرې کېږي. اساسي موضوع د ټول بحث یوه موضوع دغه ده چې د طالبانو لوري په ډېر ټینګار کېږي. دا چې څومره پرمختګ شوی ده په دې باندې دواړه لوري وایي ډېر زیات پرمختګ. دوه درې غونډو کې دا ماته ورشي چې په دوه درې غونډو کې دوه درې غونډې کېدای شي په یوه ورځ کې موشي، کېدای شي دغه یوه غونډه ټوله ورځ ونیسي، په دوه درې غونډو کې کېدای شي دا دوی دواړه لوري یو نتیجې ته ورسي.
خو خلکو ته به تاسو مخکې د سرچینو په حواله ویلي وو چې که پرېکړه هم چې خلکو ته به اعلان نسي، نو یعنی خلکو ته خوشحالي خبر لا هم نسو څوک ورکولای
چې پریکړه وتی اندغه په خپل یو خبر وي د دې محتوای چیرته اعلانېږي او د دې په کوم ځای کې نشریږي. دلته په قطر کې کیږي، په افغانستان کې اعلانېږي. موږ تاسو ته خبرې فلزات دا ویلي دي چې دوی د افغانستان سفر کوم. هلته د افغانستان رئیس جمهور اشرف غنی سعودي سفر کړی. لکه دا ټول پروتوکولي کارونه دي چې هغه کله بیرته کابل ته راځي، ښاغلي خلیزاد بیرته کابل ته څه وخت ورځي، دوی چې څه رقم سره ویني.
د سعودي عربستان ته د اشرف غنی سفر له دې مسلې سره تاسو په ارتباط کې بولئ؟
یو خو هغه رسمي اعلامیه ده چې سعودي له پاچا او د سعودي له نورو چارواکو سره ګوري. خو د سعودي ته د افغانستان د چارواکو سفرونه تقریبا تل داسې د عمرې سفر وي تر څنګ یې خپل نور هدفونه وي طبعا ورسره ویني.
د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورینو چې له دوحې څخه د فرشتې جلال زی سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او اف ام 0.15 صفه اوریدای شي. ساعت 2 بجې او 15 دقیقې دی. اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ لیبیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بریتانیا د پخوانی افسر سایمون ډیګنز خبري راخستی چې ویلي دي له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ لیبیا ګټلو سلمه کلیزه له افغانستان سره زموږ د اوږدې مودې تاریخ او د دې هیواد په وړاندې مکلفیتونه راپه یادوي. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان تیر اونۍ د خپلواکۍ لیبیا ګټلو سلمه کلیزه په دا سال کې ولمنځله چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې پر یوه موافقه مذاکرې روانې وې. په لیکنې کې دغه موافقه په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شکیلتیا د ختمولو لپاره تړون ته ورته بلل سوې ده. د لیکوال په باور که څه هم پخوانی شوروي اتحاد له هغې جګړې چې دوی بایللې وه نهیلی سوی و، خو په 1990 میلادي کال کې د خپلو جنګي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره مذاکرې وکړې او خپله یوه ډله پوځیان یې له افغانستانه وویستل. د ګارډین په لیکنې کې لولو، درې کاله وروسته د غرب د فشار په نتیجه کې د شوروي اتحاد همکار پوځیان هم له افغانستانه ووتل او تر دې دوه کاله وروسته بالاخره د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله رژیم ړنګ سو. اول مجاهدینو، بیا وروسته یې په 1996 میلادي کال کې طالبانو ته لاره پرانیستله چې واک ته ورسیږي. د لیکوال په باور که څه هم تاریخ به په عین شکل بیا تکرار نسی، خو بیا هم آینده هیله بخښونکې نه ښکاري. په لیکنې کې اټکل سوی چې بالاخره به احتمالا غرب، لکه څنګه چې پخوانی شوروي اتحاد په 1992 میلادي کال کې اقدام کړی و، له افغانستانه خپل پوځیان وباسي. کړاو به افغانانو ته پاتې وي چې د تیرو دیرشو کلونو جګړه یې زغملې او په تیرو څو کلونو کې یې یو څه پرمختګونه لیدلي او دغه پرمختګونه په خطر کې اچول کیږي. د لیکوال په عقیده راتلونکي څو کلونه به د افغانانو لپاره له چیلنجونو ډک وي، خو لیکوال ټینګار کړی چې لویدیځ په ځانګړې توګه بریتانیا باید د افغانانو تر څنګ ولاړوي. له امریکا خبرېدونکي اونیزې واشنگټن اگزامینر په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په تړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې په بهرني پالیسي کې به یې امریکا لومړیتوب لري، خو لیکوال پوښتنه مطرح کوي چې دا پالیسي به کله عملي کیږي. په لیکنې کې لولو، تر دې بل غوره وخت نشته چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره خپله هغه ژمنه چې له اوږدې مودې راهیسې تکراروي عملي کړي. د واشنگټن اگزامینر اونیزې په لیکنې کې په افغانستان کې روان 2019 میلادي کال د امریکایي پوځیانو تلفاتو ته هم اشاره سوې چې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو زیات ګڼل سوي دي. تیره اونۍ په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو تر وژل کېدو وروسته روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته ورسید. د لیکوال په باور ولسمشر ټرمپ له 10 کلونو راهیسې په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کړی دی. ډونالډ ټرمپ د ناپایو جګړو او د نړۍ د پولیسو په توګه د امریکا د رول د ختمولو ژمنه په وار وار کړې ده. دا خبرې هم د کاندیداتوري پر وخت او هم د خپل ولسمشرۍ په دوره کې کړې دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په ځینو ناامنو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. د دې وزارت سلاکار هدایت الله ستانکزي پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل دا مرکزونه به د وضعیت له عادي کېدو سره بیرته پرانستل شي. مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې د ناامنیو له امله په ټول افغانستان کې 111 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان په کلي او لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو د دغو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره اړ شوي چې د درملنې لپاره د ولسوالیو یا ښارونو روغتونونو ته لاړ شي. د ورزګان ولایت د چارتوی د سیمې اوسیدونکی رحمت الله آزادي راډیو ته وایي
روغتیایي مرکزونه چې دي که څه هم هغه تړلي دي، موږ د دې ستونزو سره مخ یو. وروره که زموږ چیرې یو مریض پیدا سي، موږ لاسرسی نه شو کولای، که زنانه مریض وي که مردانه مریض وي، چیرې چې موږ یې د مرکز را رسوو، وروره هغه مریض ډېر مریضي لږ خو ډېر مشکله سي ورته.
رحمت الله له حکومت او په تېره د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې په ناامنو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو امنیت ټینګ کړي چې د ناروغانو ستونزو ته رسیدنه وشي. یوازې رحمت الله نه دی چې په دې اړه له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ناامنو سیمو ډیری اوسیدونکي ورته ستونزې لري. د کونړ ولایت د درې پیچ اوسیدونکي زبیر صافی وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله د ده یو خپلوان د کلینیک په لاره کې ومړ.
تر څو چې موږ د دانګام کلینیک ته هغه راوړو، هغه کلینیک بندو چې د اسمار کلینیک ته مرسو، هغې په لاره کې سا ورکړله.
د هغو کلیوالو چې په سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي وای، په دغو مرکزونو کې روغتیایي خدمتونه کم دي، خو تړل کېدل ستونزې لا پسې زیاتوي. د هلمند د ولایت اوسیدونکي محمد کریم په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
نامنې لوجې په روغتیایي مراکزو باندې منفي تاثیر غورځېدلی ده، چې په زمونږ په ډیری کلینیکونو کې اوس نه مراجعین شته او داسې سیمې هم شته چې کلینیک یوازې په نوم ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2019 کال له پیله تر اوسه د نامنیو له امله په بیلابیلو سیمو کې 111 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې د نامنیو له امله د هلمند، کندهار، کونړ، پکتیا، زابل او اروزګان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ډیر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. د دغه وزارت سلاکار هدایت الله ستانکزي آزادي راډیو ته وویل،
د جګړې پر مهال په کونړ، کندهار او یا په جنوب ختیځو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه د دوه یا درې ورځو لپاره تړل کیږي، خو کله وضعیت بدلیږي دغه مرکزونه بیرته فعالیږي. دا 111 مرکزونه چې تړل شوي په بشپړه توګه ناسمه ده.
د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې اوس په ټول افغانستان کې څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه فعال دي. مخکې له دې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه د روغتیایي مرکزونو په نښه کېدو اندېښمنه کړې وه. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د آزادي راډیو خبری مجله اوري.
د هلمند دینی عالمانو ته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړه ورکول کیږي. د هلمند چارواکي هیله لري چې د انټرنیټ او پرمختللې نړۍ سره د دینی عالمانو نښلول به په دینی او مذهبي برخو کې سوء تفاهمات لرې کړي. له هلمند د الیاس دای راپور.
په یوه تور زیرخانه کې د سلو په شاوخوا کې دینی عالمان او د نږدې جماعتونو ملا امامان ناستې انګلیسي زده کوي. دا شاید په لشکرګاه کې په ډله ییز ډول د علماو لپاره د انګلیسي ژبې او کمپیوټر لومړی ټولګی وي. که څوم دا کار د توحید په نوم یو خصوصي انجو پر مخ وړي، خو معلم لاتړ او لګښتې د حکومت لخوا کیږي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دغه کورس په اړه رسنیو ته ویل، د ټکنالوژي او پرمختللې دنیا سره د دینی او مذهبي برخې پرته فاصله باید له منځه یوړل سي چې دیني عالمان وکولی سي ساده او اسانه د خلکو پوښتنو او غوښتنو ته ځواب ووایي.
علماو دپاره چې نننۍ زمونږ علمان باید ارسي عصري ټکنالوژۍ سره آشنا شي، د هغې دپاره د کمپیوټر او نور برخو دپاره هم یو کورس جوړ شوی، انګلیسي او کمپیوټر، چې دوی هم باید په ملي او بین ملي سطح د کمپیوټر او د انټرنیټ او د دې له لارې وکولی شي د دنیا اسلامي ملکونه او د اسلام پاک له معلوماتونه هم داسې نور د دنیا پاک له معلوماتونه ترلاسه کړي او بالاخره او په ښه صحیح صورت سره خپل جامع کې د تطبیق لپاره کوي. دا هم شروع شوی.
توحید خصوصي انجو په خاطر دی هم د تعلیم په برخه کې د هلمند د خلکو بلابل کې شرونه په خاص ډول پیغلی او ځوانان روزل دي. دلته راغلي دنیا عالمان وایي د انګلیسي زده کړه به د دوی سره مرسته وکړي چې د پرمختللې نړۍ د علماو تیوري او لیکنې ولولي او بیا یې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره نور ژبو ته ترجمه کړي.
د علم څخه پاتې کېدل او ناپوهي دې ته زمینه مساعده کړې وه چې خلک د کمپیوټر او انګریزي سره آشنا نه و، چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس وایي. اوس چې دا زمینه برابره شوې ده، نو دا ډېر ښه فرصت د علماو لپاره چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس وایي تر څو په خپلو روزنیزو چارو کې ورڅخه استفاده وکړي.
مول بیا علما چې دي د دوی لپاره د انګریزي په دا خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولای شي چې د ټکنالوژي یا د انټرنیټ لارې دوی معلومات
ټکنالوژي او سره جوخت د انګلیسي ژبې او عصري علومو د زده کړې سره مخالفت کوي.
په غزنی کې اکثره شوانځي ودانۍ نه لري او د دې ولایت یو ولسوالۍ لسره شوانځي نه لري. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
په غزنی کې لا هم د 1425 باب شوونځیو له جملې څخه 215 شپته ودانې نه لري چې زده کوونکي په دوبی کې سرلمر او په ژمی کې شنه یخته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د تیر 1499 کال په وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ژمنې سره سم چې ګویا په ټول هیواد کې به 1400 شوونځي جوړوي، خو په غزنی کې د دغه شوونځیو د برخې ژمنه لا هم نه ده عملي سوې. د پوهنې چارواکي وایي د دغه شوونځیو له جملې څخه په غزنی کې 1400 باب پر روان 1499 کال او پاته 1400 په پراتلونکي 1499 کال کې تکمیلېږي، خو 1400 به به برخلیک پاته وي. د پوهنې رئیس محب رحمان انصار وایي دغه 1400 باب شوونځیو له جملې څخه د ودیر شوونځیو د جوړونې چارې پیل کړې دي. ازادي راډیو ته وویل امید لري چې د پاته اتیا نورو کار هم په دغه میاشت کې پیل شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو تر تیر ماخوستنه خبري وکړې. د دوی خبري پرون ماسپخین پیل شوې وې. دواړه خواوې وایي چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیل زاد هغه راپورونه رد کړ چې د طالبانو له سیاسي استازو سره یې غنی د انتقالي یا موقت حکومت د جوړولو په اړه خبري کړې دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باز پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له دولتي چارواکو او مدني ټولنې له غړو سره خبري کړې دي. جان باز پرون شنبه بلخ ته تللی و. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي چې په کندهار او روزګان کې پوځي عملیات پیل کړي او په لړ کې وسلوالو طالبانو ته مرجوب لیاړولی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ د دفاع پر مؤسسې او د دې مؤسسې پر مشر بندیزونه ولګول او د روسیې یو سیوز فضایی بیړۍ چې انسان ته ورته روبوټ پکې و له نړیوال فضایي مرکز سره د ځان په نښلولو کې ناکام شو.
دا ژوند رنگونه
زمانه محمد کامران الکوزاید د غزنی اوسیدم.
څه کار کوي؟
کامرامین یم.
څوري وخت کیږي چې کامرامین کوي؟
لاس کاله بکیږي.
خدا خو ډیر کله نه کیږي. په دا کامرامین کې جالب څه شي دي؟
جالب یو شیدا دي کې هغه خلک چې موږ ویني کله چې موږ فلم اخلو د هغې ډیره ساده ده چې موږ په دوربین کې وګوري خلکو ته. اکثره وخت چې زه د کامرې نه لری کېږم د ښه شي د موږ کامرې د دوربین د خلکو ګوري دی فکر کوي چې موږ کوم بل څه په دې کې وینو.
ته چې څه ډول فلم اخلې ته خوند باندې اخلي؟
ډیری وخت طبیعت چې اخلم، کله چې د دې تصویر اخلم او کوښښ کوم چې خپل نهایي هنر په دې کې ځای کړم.
ځینې د شاندې چلی دردی ته چې کوم فلمونه اخلي چې تا دردی
د همدې دردولو په خاطر باندې خو کله کله د ما ځکه کې چې د لید دند سره خدای پمانی وکړم. ډیرای وخت د بعد مرغه چې په د افغانستان په نخاله کې راګیریو ډیرای وخت ځم چې هغه نخاله کې راوخلم، نو کله چې بعد پیښه ګورم او غاز تصویر اخلم د لمر پر ډیر بعد وخت وي.
کله کله داسې غونډو تم زی د غونډو فلمونه مخړي.
هو
زه یو شی ډیر حیران کړم کړ چې زه ځینو تلویزیونونو کې په ځینو نورو ځایونو کې ګورم چې غونډې دی یا فوټبال دی یا کرکټ دی کیمرامینان اکثره وخت دغه غونډې راخلي. تاسو دا کار کوي؟
هو کله کله هم داسې کیږي.
ولې اخلي دا؟
ځکه کله چې لیدونکي تلویزیون ته ناستي ټول هغه څه ویني چې دی ورسخه یعنی خسته شي. کله بعد داسې یو تصویر هم دی ته وړاندې شي چې دی علاقه پیدا چې پاتې شي د تلویزیون سره یا د ویډیو سره شغه دی ګوري د فکر وکړي چې داسې ویډیوګان هم شته چې په کتلو باندې اورځي په دغه کلیپ کې
داسې د انجلۍ درخستې ده یا د کیمرا ورته نصف کړی ده سپکړی ښکنځلې یې
تر اوسه پر خوځه ښکنځلې چانه يم خدای کوخه کوي چې په ډول باندې د کیمرې څخه مخ تاو کړی یا مخ پټ کړی.
دا هنر ده کده کسب ده؟
زما په نظر کېدای شي دوړ وو سیګي.
ته چې دغه هنر هم بولې کسب هم بولې پرس کوم به یو هنر وو بولو د چې ته هنر کې څومره مینه ورسره کې
باور وکړي چې کله چې د موضوع ډیره تکراری هم وسی کې د ډیر کوچنوال نم زما هم دغه خلک چې د مو کیمرې ته ډیر په خوشاله راځي چې ما کیمرې کې وګوري زه هم عین شې د دې په شکل باندې کوخه کو چې زه وخت کیمرامین او سیګه ما کیمرې را سره وي د خلکو تصویرونه واخلم او خلک زه خوشاله کړی شم چې زه د دې تصویرونه اخلم.
ځینې وخت په بازار کې د کلیوال خلک نارې درپسې وي سراس یو قسم واخ راس یو قسم واخ لکه څنګه
او کله کله کوشش کی چې ودری غلطه وای چې عکس مې واخله یا مثلا زما عکس پڅو اخلي.
زمو شخ له ازادي راديو او د ازادي راډيو خبرونه د ما شام تروبجو په منځني صفه دولش پښنی وی او په یوشمیر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. زمو شخ خبرونه دوام لري. اوس بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما.